نه کړي او کتاب یې لیکلی دی. وایي دا چې اوس مهال د افغانستان خاوره په مستقیم ډول د چین د سرک په نقشه کې نه ده راغلي، شاید افغانانو لپاره له احساسي پلوه سخت وي.
Well, I mean, the main problem for Afghanistan is the question of stability. So it's very hard to make investments. It's very hard to build infrastructure projects.
د افغانستان لوی ستونزه د ثبات نشټوالی دی. د سیاسي کنټرول په نشټوالی او وسلوال تشدد کې ستره پنګونه او د سترو پروژو پیلول ګران کار دی. د دې دلیل چې افغانستان له داسې سترې پروژې پاتې شوی تر یو حده دا دی چې څوک نه پوهیږي چې سبب افغانستان څه ډول وي. خو زما په نظر تر ټولو ښه مقایسه یې دا ده چې کله اروپایي ټولنه جوړه شوا د ختیځ اروپا هیوادونه خوابه دي چې نه دی پکې ور شامل شوی. زه فکر کوم چې افغانستان داسې غنی چې ډیر بعد لپامه غورځول شوی او داسې ستره پروژې سیمه ته راځي خو دوی ته ځای پکې نه ورکول کیږي.
Exactly what one belt one road will become.
خوله دې ټول خبرو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې غړی او د پونتون استاد سید مهدی منادی وای د چین د حکومت دا پروژه به تر 2019 میلادي کال بشپړسی. نو اوس مهال لا په لومړیو مرحلو کې ده او د افغانستان حکومت شای لا هم په دې پروژه کې د ونډې ترلاسه کولو امکان ولري.
افغانستان هنوز از این اتصال به این راه باز نمونده. افغانستان
لا هم لدی لار سره له یوځای کېدو به برخې نشم ګڼلای. افغانستان له چین سره دوه موافقه کړې چې دواړو اقتصادي دهلیزونو سره د فرعي لارو په مرسته وصل شي. امنیت هغه لوی ستونزه ده چې د چین حکومت اندېښنه ورته لري. خو کچیر داسې وګڼو چې افغانستان له فرعي لارو هم له دې پروژو سره نشي یوځای کېدلی، فکر کوم چې موږ په حقیقت کې په سیمه کې د ګډ ژوند له تر ټولو سترې پروژې پاتې شو او خپل هغه تاریخي موقعیت له لاسه ورکړو چې اروپا او آسیا سره نښلولای شو. د دې لارې تاریخي ارزښت او اقتصادي اهمیت زموږ تر ټولو معاهدنو زیات دی. کتا سی سنگاپور ته وګورئ، هغه یو هیواد د خپل مهم موقعیت له مخې پرمختګ وکړ او په یو اقتصادي قدرت بدل شو. نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ښه موقعیت له لاسه ورنکړو.
باید تلاش نمایم که برنامه‌های اقتصادي منطقه متصل
شي. د شغلی منادی پوینه د افغانستان حکومت د آسیا پراختیایي بانک ته څلور پروژې سپارلې چې په ګوادر او ترکمنستان کې د چین له دواړو اقتصادي دهلیزونو سره له فرعي لارو د افغانستان د یو ځای کېدو امکان پیدا کوي. خو له داسې سترې نړیوالې پروژې سره حتی له فرعي لارې د یو ځای کېدو لپاره په افغانستان کې پیاوړي او متحد مرکزی حکومت، اغیزمنې بهرنۍ کړنلارې او سیاسي ثبات ته اړتیا ده. د شغلی منادی په وینا د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست باید داسې وي چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه قانع کړي چې په سترو اقتصادي پروژو کې د هیواد ته د ونډې ورکول د ټولې سیمې له امنیت سره مرسته کولای سي او د دې هیواد منځوي کېدل د ټولې سیمې ثبات ته زیان رسولای سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وایي چې د افغانستان حکومت باید له خپل منځو اختلافونو لاس واخلي.
دا لوی کارونه د یو مختلفو دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې په خپل مشکلاتو باندې دوپ یا وخت مراکز مطابق د قدرت اجنډا وي، بیلې بیلې وي، ګواښونه دي، جنجالونه دي، هر یو خپل ساز ژغوي. نو دغسې یو پراګنده حکومت چې پر اصلي مسایلو باندې متمرکز نه وي، هر وخت ملي وخت ضایع کوي. اوس زموږ ډېر ملي وخت ضایع شوی دی، ډېر چانسونه زموږ له لاسه تللي دي. دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د پونتون استاد سید مهدی منادی وایي د افغانستان د امنیت او ثبات په خرابوالي کې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هم تر ویه هده لاس لري. نو هغوی باید له دې امله خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي. د هغه په وینا کچیر د افغانستان د حکومت واکمنان سیاسي ناندری ختم کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره کار وکړي او له اداري فساد سره مبارزه جدي کړي، شایي افغانستان یو ور بیا له چین تر هند او اروپا د نړیوال تجارت په دې قافله کې چې یو وخت یې زړه و ځانته بیا د پښې ځای پیدا کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د تاجکستان د پارلمان د اوسنی مشر سیاسي نفوذ په کمیدو دی. محمد سید عبید الله یوف په 1315 کلونه کې چې تاجکستان استقلال اخیسته یو له هو کسانو شمیرل کیږي چې د ډیر سیاسي نفوذ څرشتان دی. اوس داسې ښکاري چې عبید الله یوف به د تاجکستان له سیاسي ډګره څنډې تسي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د منځنۍ آسیا په هیوادو کې داسې سیاسي چیرې شته چې له هغوی پرته په دغو هیوادو کې مشرانو ته واکمني سخته کیږي. خو داسې ښکاري چې په تاجکستان کې دغه دود په بدلېدو دی او ولسمشر د محمد سید عبیدالله یوف په څیر با نفوذه څیرو ته نوره اړتیا نه لري. د روان میلادي کال د جنوري په 12مه هغه وخت د عبیدالله یوف د واک د کمزوري کېدو خبرې رابرسېره شوې چې ولسمشر امام علي رحمان خپل زوی د دوشنبې د ښاروال په توګه وټاکه. د دوشنبې ښاروالي تر دې مخکې د شلو کلونو په مخه د محمد سید عبیدالله یوف له لورې اداره کېده، خو په حقیقت کې تر دې مخکې له عبیدالله یوف څخه د واک د اخیستو هڅې پیل شوې دي. دوه کاله مخکې د دوشنبې ښار د ښار جوړونې رئیس سید شریف انوروف له څو تنو نورو سره ونیول شو. انوروف د تاجکستان د پارلمان د رئیس نږدې ملاتړی و. د لس کاله د دوشنبې د ښار د ښار جوړونې ریاست وکړ. محکمې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو په ترڅ کې د رشوت او اداري فساد په جرم په 14 کاله بند محکوم کړ. د انوروف تر څنګ فضل الدین د تاجکستان کالخاص ساختماني شرکت رئیس او د هغه مرستیال فیروز رحمانوف هم د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شول. دوی دواړه هم د پارلمان رئیس ته نږدې کسان وو. د تاجکستان د پارلمان له رئیس محمد سید عبیدالله یوف سره پخوا ولسمشر امام علي رحمان احتیاط کاوه، خو اوس چې دغه اکثر نږدې ملاتړي له واکه لرې شوي دي سیاسي نفوذ یې کمزوری شوی دی او ولسمشر پخپله د پارلمان پر رئیس انتقاد کوي. امام علي رحمان د فبروري په 15مه وویل چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر په دوشنبې ښار کې پر دوو ساختماني پروژو بې ځایه لګول شوي دي. د دې دواړو پروژو مسؤول عبیدالله یوف دی. د تاجکستان ولسمشر له خپل زوی رستم امام علي څخه غوښتي دي چې د دغو دوو پروژو د مصرف شویو پیسو په اړه تحقیقات وکړي او د روان کال د جولای تر لومړۍ نیټې خپل راپور حکومت ته وسپاري. یو شمېر په دې باور دي چې د جولای لومړۍ نیټه د پارلمان د رئیس په توګه د عبیدالله یوف د کار وروستۍ ورځ ده.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو پخبل مشمانو پندکی یا غوٹی لیوزای بلزای تا انتقال کری؟
پندکی سر اولی ویگی اعضا و مختلف کسر نا پیدا شی حتی که داشت معلول و معیوب شی
او آیا دیده کار پا زیان پوهی گی؟
ماشمان کاری را پندولی واغا وار ماشمان دیر براندی کن
په موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کوم ټکو په پام کې نیول ضروری دي.
دا اول هلو بلې لک په زور وای نو روزي ورسره بیا د پاکي دالیس کې نو د سې راګي سي د ټول ملګري سي د ټول یاو
نن پام دی اکل راګيګو ملتي موکړي قدر من دوستانو روان شناسان وای چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړوي او یې هم نخوخیږي دی غل پاره دروند یا شقه دی. خو تاسو هم لیدلی وی چې په اکثر سیمو کې کله چې مور چیری دی پندکی ماشوم ته ور پښا کړی کله خو دومره ډیر شین ور کړی چې لوی سړی ته هم وړل سخت وي. په ځینو ځایونو کې بیا نارینه له وزاینه بل ځای ته دی وړل پندکی لمخې ټول میرمنو ته پریک دی خپل له یو څادر سره مخکې مخکې روان وي. دومره لري چې څوک پیژنې هم نه چی دای له شاته را روانې خځې سره دی. حال دا چې میرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پندکیو ته په فزیکی لحاظ جوړ نه دي. د خلکو په وینا نارینه باید یوسی ځکه هغوی د درندو وزنونو د وړل توان لري. په پایل کې په دې اکله د بګرام د اوسیدونکي منان خبرې اورو.
سیاسره روان سیاسره ماشوم بږي کني ولې وساره بس خپل سیاسره ته پندکای بلاس کې ورکړي ډیر د څه پیدا کیږي مخ کې ته رواني او ډیر د څه خل پیدا کیږي خپل سیاسره ته شیم پلاس کې نور کې خپل یا خستي ماشوم یې کني ولې مثال تر کرزي بابا کرزي ماما کرزي نارینه خدای پیدا کړي زامت یو بار وڅت کی
د بردا ګوشن کې نقيب الله بیا وای چی د ډیر ځله داسې ماشومان لیدلي چې د درندو پنډکیو د وړلو له وجې لوېدلي او ژوبل شوي دي.
ماشوم نشي کولی چې هغه خپل ځان کنټرول کېدای شي، له پنډکي سره ولویږي، د اعضاو مختلف کسرونه پیدا شي، حتی کېدای شي معلول و معیوب شي. په برخو کې چې هغه ته یو توی وي، یا مثلا شیرینخوري موجوده وي، یا د اختر ورځې وي، یا نورې داسې معاملې وي چې یو د بک خپلوان که یو ماشوم ولیده چې هغه د دې پنډکي سره ولوېده، حتی د دې پوزې نه، حتی د غاښ میده شول، پوزې نه وینې راووتې، حتی مشفخانې ته انتقال کړه.
د پلچرخی له اوسیدونکو 12 کلنې سیما څخه مپوښتلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي که څنګه، او دا یې د وړلو توان لري. ورپسې د 12 کلن هلک میوند خبرې هم اورو.
سیماګل،
څومره شیان تاته درکېږي او څونه لارې در باندې وړي؟
ماشومان کاري را باندې وړي او هغه واړه ماشومان.
بیا چېرته ځې؟
ماما کرم.
د ماما کره دې ته ځې. هغه شیان ستاته لاس کې درکوي، تې وړلی سي؟
کله ماته ماشومه راکشي زه نه سمړی غټ پنډکی، ماشومه ماته راکړي بس مور مې بیا پنډکی والي.
پلار دې څه شی وړي؟
خپل پټو وړي.
پلار دې خپل پټو وړي؟ بیا څنګه ته دا پنډکی وړلی سي؟
ډېر ګران دی. ګران
درندی؟
او خلکو ته لاس نه سماره کوي.
خوږی؟
او
څه ولیدل؟ اته پلاس کې یو ډیر غټ پنډکای وکنه. تی وړلای سي؟
نه
نسی وړلای. تر کوم جدا پنډکای وړې ته؟
تر بنای پوری.
تر بنای پوری اوس چیرته یې ته؟
اوس اندر ته.
د کوم ځای ده؟
مکرانسه.
لمه کرانسه تر بنای ته د پنډکای وړې؟
او تروند
د بګرام اوسنکی ملک ګل زمان وایي چې هیڅ کله غوټي او پنډکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي، ځکه پوهیږي چې هغوی نشي وړی.
پنډکی به ما سره زنریم فکر دنه ده، او ماشوم به مې للاسه نیولی، او که وړوکی ښځې به تخر کې نیولی، او زه خپله پنډکی شا ته اچوم چې د ښځې کالي مې او که خپل کالي مې دا اخلم، دا د موږ راته پرز ده. مخکې روان یمه زه، له اخره ښځه راپسې روان یي، کوم بچی غېږې کوم یو ما نیولی للاسه او کشکاږم. هو که چېرته زه کمزوری سنم او نسې مې وړه شی راباندې ډېرو، ښځه م راخلي ورجنه د خبره شی لاس کې رانیسي. خدای شته ده چې د ما بېشمار مسیان دي. بیګاته مې هر څه راوړل، بادرنګ مې راوړل، مڼې مې راوړلې، کیلې مې راوړل، انار مې راوړل، مثلا مالټې مې راوړل، سي هر شی مې راوړل. دا ټول زه خپل وړم کنه. هر کوچی دا وظیفه ده چې غوټه به د خپل وړي.
کله چې په ماشومان غوټي او پنډکی وړل کیږي، هغوی فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري، فکر کوي چې شخصیت ته درناوی نه کیږي. محمد امین چې د ماشومان د روانشناسۍ په برخه کې معلومات لري وایي چې په ماشومان باندې د پنډکی وړل هغه هم په زور سره له رواني پلوه په هغوی ډېر بد تاثیر کوي.
که د یو کلن ماشوم هم کله د چای پیاله چپه کړي، نو پاوران خاموشه سي او مور او پلار خواته وګوري او ډېر د پښیمانۍ احساس کوي. دا په دې دلالت کوي چې دا ماشوم یو کلن ماشوم هم شخصیت لري. نو دغه د شخصیت احترام باید وشي، او ښه شخصیتونه باید موږ او تاسو د اجتماع ته د وړاندې کړو. په همدې خاطر ده چې چوکۍ ورکول ماشوم ته د ضرور دي، ماشوم ته د ځای پرېښودل سي، او ماشوم ته په داسې سترګونه کتل شي چې هغه دا سوچ وکړي زه انسان نه یم. خصوصا چې دوی په موټرو کې کېناستل، د ماشوم حق په دې باندې ډېر زیات دی که زه وګورم د سهیل نگانه چې ماشوم ډېر په خطر کې ده. کېدای شي د موټر د یوې جټکې سره وغورځي، کله چې وغورځېږي کېدای شي سر ته ضربه وارده سي، کوم بل برخ ته ضربه وارده.